را ورکو شو یزانو پروگرام ته ځنګړی شوی خو په لومړی نیمای کې خبرونه راپورونه د سر راپور دا دی چې د امریکا د کانګرس د بهرنی اړیکو د کمیټې غړی او کابل ته په خپل سفر کې یو وار بیا له افغانستان سره د اوږدمهال لپاره د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړ. د افغانستان جمهور رئیس وایي د افغانستان ښارونه باید له مصرفي وضعیت څخه په تولیدي وضعیت بدل شي. نور راپورونه هم درته خبرو خو په سر کې خبرونه لرو. په بهرنی خبرونو کې چې وروسته خبریږي اورئ د پاکستان لاهور ښار ته نږدې د یوې فابریکې د نړېدو په پیښه کې مړو شمیر څلور څلوېښت زیات شوی دی. د میانمار په انتخاباتو کې رایه اچونه پای ته ورسېده. د خبرونه لږ وروسته خبریږي خو اوس د افغانستان خبرونو ته غوږ دو چې سید کمال شاه عارف ټول کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د امریکا د سنا مجلس ته بهرنۍ اړیکو د کمیټې غړو کابل ته د خپل سفر پر مهال یو وار بیا له افغانستان سره د خپلو همکاریو ډاډ ورکړ. د زابل سیمې چارواکي وایي په دغه ولایت کې د وسلوال طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په جګړه کې شپږ پنځوس وسلوال وژل سوي دي او د پکتیا ولایت د ملکي روغتون ډاکټرانو د خپلو تنخواګانو د ځنډېدو له امله کاري اعتصاب پیل کړی دی. د خبرون تفصیل د امریکا د سنا مجلس ته بهرنۍ اړیکو د کمیټې غړو کابل ته د خپل سفر پر مهال یو وار بیا له افغانستان سره د خپلو همکاریو ډاډ ورکړ. د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنۍ کمیسون غړي الینا روز لیتینن نن د افغان حکومت د اجرا رئیس عبدالله عبدالله سره د لیدو پر مهال وویل چې امریکا د افغانستان جګړه خپل جګړه ګڼي. پر همدې مهال د اجرا ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل وویل چې اجرا رئیس له راغړي پلاوي څخه د افغان ځواکونو د تجهیز او پیاوړتیا او د توریزم په وړاندې مبارزې کې د ګاونډیو هیوادونو د مرستې د راجلبولو لپاره د همکارۍ غوښتنه وکړه. د سابل سیمیز چارواکي وایي چې د دغه ولایت په ارغنداب او خاکافام ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه کې شپږ پنځوس وسلوال وژل سوي دي. د زابل د ولي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې یاده جګړه د ملا اختر محمد منصور او د ملا محمد رسول د مرستیال منصور د عبدالله د پلویانو ترمنځ ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې جګړه کې د دواړو لورو درو پنځوس نور وسلوال ټپیان سوي هم دي.
افغان ولسوالۍ کې ځینې برخو همدارنګه د ارغنداب ولسوالۍ په ځینو برخو کې د منشور دادولا او د احسن احمد منشور د نفرو ترمنځ جګړه شوې ده. منشور دادولا اووه څلوېښت نفره مړې دي. د زابل لیډر احسن احمد منشور نهه نفره مړه شوي دي.
تر دا مهاله د اختر محمد منصور په مشرۍ د وسلوال طالبانو ډلې څه نه دي ویلي خو د ملا محمد رسول په مشرۍ د وسلوال طالبانو د نوې ډلې یو غړي ملا عبدالمنان نیازي ویلي چې لومړی د ملا اختر محمد منصور د وسلوال لخوا پر دوی حمله سوې چې یا د مرګ ژوبله رامنځته سوه. د فقر او بیوزلۍ په اړه د افغانستان د اقتصاد وزارت د یو څېړنیز راپور موندنې ښیي چې شپږ پنځوس فیصد افغانان د فقر او بیوزلۍ تر کچې لاندې ژوند کوي. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مرادن په کابل کې د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وویل چې یاد راپور د دوو ملي سروېګانو په اساس په 2005 2008 2011 او 2012 کلونو کې د خطرونو او زیانونو په اړه چمتو سوی دی. د دغه وزارت مسؤلینو اندېښنه څرګنده کړه چې په تېرو څو کلونو کې په هیواد کې د اقتصادي پرمختګ سره سره بیا هم په هیواد کې د بیوزلۍ کچه نه درک شوی. او د پکتیا ولایت د ملکي روغتون ډاکټرانو د خپلو تنخواګانو د ځنډېدو له امله کاري اعتصاب پیل کړی دی. د دغه ولایت د مرکزي روغتون مشر ډاکټر ګل محمدین ازادي راډیو ته وویل چې د هیلت نید موسی لخوا د دوی د تنخواګانو د نه ورکولو له امله یې کاري اعتصاب پیل کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې د تیرو پنځو میاشتو را په دې خوا دوی ته تنخواګانې نه دي ورکړل سوي. ښاغلي محمدین زیاته کړه چې یاده ستونزه د هیلت نید موسی له مسؤلینو سره شریکه کړې خو تر دا مهاله د هغوی لخوا قناعت ورکوونکی ثواب نه دی ترلاسه کړی. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سالم احمد سالی وړاندې کوي.
د پاکستان لاهور ښار ته نږدې د یوې فابریکې د نړېدو په پیښه کې د مړو شمیر نن څلور څلوېښت تنو ته زیات سوی دی. په لاهور کې یوه عالي رتبه چارواکي محمد عثمان د فرانسې خبري اژانس ته وویل یو څلوېښت مړې پیدا سوي او دریو نورو کارګرو په روغتون کې ساور کړې ده. دغه چارواکي زیاته کړه چې له ویجاړیو لاندې د نورو کسانو د موندنې چانس کم دی. د پاکستان چارواکي وایي د چهارشنبې په ورځ د کارخانې د نړېدو پر مهال یو سلو پنځوس کسان هلته دننه وه. د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف وویل د دې فابریکې ودانۍ شاید د دې میاشتې په لومړیو کې د سویل زلزلې له کبله زیانمنه سوي وي.
د امریکا دفاع وزیر آشتن کارټر په اوکراین کې د روسیې یرغل او پر اټومي وسلو ناکامو خبرو ته اشاره وکړه او پر دغه هیواد تور پورې کړ چې د نړۍ نظم له خطر سره مخامخوي. کارټر وویل روسیا په سمندر، هوا، فضا او سایبری یا مجازي فضا کې داسې فعالیتونه کوي چې ستونزې زیږوي. د امریکا دفاع وزیر دغه راز وویل چې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان د روسیې د یرغل د مخنیوي او د امریکا د متحدانو د ساتنې لپاره د خلاقو لارو په لټه کې دی. کارټر دغه راز د چین د زیاتېدونکي نفوذ او پوځي قدرت د پراختیا په باب هم اندېښنه څرګنده کړه، خو خبرې یې تر ډېره پر روسیې متمرکزې وې. د میانمار په انتخاباتو کې رایه اچونه پای ته ورسېده. دا په تیرو 15 کلونو کې په میانمار یا برما کې په ملي کچه لومړني آزاد او سراسري انتخابات ګڼل سوي دي. د رایې ورکولو مرکزونه په محلي وخت د مازدیګر پر 4 بجو وتړل سول. د انتخاباتو د کمیسیون مرستیال وویل چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون اندازه 80% وه. ځینې رایه ورکوونکي هیجاني ښکارېدل، په دوی کې یوه هم د عمومي ده چې وایي نوي کلنې خوښ یې هم خپله رایه ورکړه. دا یو خوښ می فکر کوي چې روغ ده او غواړي په خپلو لاسونو خپل رای وکاروي. هغه ستره هیله لري او غواړي زموږ هیواد ته یو غوره رهبر انتخاب کړي. دا تر نوي زیات کلونه عمر لري او په ننني انتخاباتو کې د ګډون له کبله خوشاله ده. د ډیموکراسۍ لپاره د ملي لیگ ګوند چې د نوبل د سولې جایزې ګټونکې میرمن انګ سان سوچی مشري کوي، شایي دغه انتخاباتو ګټي، خو په اساسي قانون کې د راوستل سوي بدلون له کبله دا د ولسمشرۍ له څوکۍ منه ده. شاوخوا 1.5 میلیونه برموال د رایې ورکولو په شرایطو برابر دي، خو له دې سره سره 1.5 لکه مسلمان اقلیت رایې ورکولو ته نه پرېښول کیږي. یو نوی ګوندونو کاندیدان وړاندې کړي، خو اصلي سیالي د ډیموکراسۍ لپاره د ملي لیګا واکمن ګوند د پیوستون او پرمختګ اتحاد ترمنځ ده. بلخو د کرویشیا په پرلماني انتخاباتو کې د خلکو رایه اچونه روانه ده. وروسته له هغې چې دغه هیواد په 2013 کال کې د اروپایي ټولنې غړیتوب ترلاسه کړ، دا په دغه هیواد کې لومړني پرلماني انتخابات دي. د سپتمبر له نیمایي راهیسې تر 3 لکه زیات کډوال د کرویشیا له لارې د اروپایي ټولنې شتمنو هیوادونو ته تللي دي. که چیرې د دغو انتخاباتو په نتیجه کې محافظه کاران قدرت ته ورسېږي او ځینې شدید اقدامات وضع کړي، د دغه هیواد له لارې به د کډوالو د زیاتېدونکي شمېر د تېرېدو بهیر ټکنی سي. د کرویشیا ډیموکراتیک اتحادیې پر واکمن سوسیال ډیموکرات ګوند انتخاب کړی چې د کډوالو په وړاندې نرم دریز لري. او د رومانیا د پلازمینې بخارست په فزدلی نایټ کلب کې د تلفاتو شمیر 43 تنو ته زیات سو. مخکې د مړو کسانو شمیر 1.3 تنه و، خو دوو نورو کسانو هم د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه او دغه شمیر زیات سو. ډېر رومانیایان حکومت ملامتوي چې د خوندیتوب معیارونه په پام کې نه نیسي. له دې کبله د چهارشنبې په ورځ دا پیښه وسوه. له پراخو اعتراضونو وروسته صدر اعظم ویکتور پونتا او کابینې استعفا ورکړه. تېره اونۍ د بخارست په یوه نایټ کلب کې د اور لګېدو له کبله 180 تنه نور ژوبل هم سول. شاوخوا 100 کسان ترسیوی چې د 44 روغتیایي وضعیت نازک شول سوی دی. دا خبرونه او وسم د هوا حالات.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14.5. په کندهار کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 22.5. په هرات کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 13.5. په مزار شریف ښار کې اسمان ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 13.5. په جلال آباد، غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې به اسمان ځای وریځ وي. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 22.5 ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 12.2 درجه او په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 15.-1 اټکل سوی ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه په ازادي راډیو چکه اورګې پانه کې هم کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله نن د امریکا د کانګرس له شمیر غړیو سره په خبرو کې د امریکا له مرستو مننه وکړه او ویل چې افغانان له امریکا سره په اړیکو او همکاریو کې متحد دي.
I can assure you from strong will and commitment of the people of Afghanistan and the government of Afghanistan.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د افغانستان ښارونه باید له مصرفي وضعیت څخه په تولیدي وضعیت بدل شي. ده دا خبرې نن د افغانستان د ښاري پراختیا په دویم ملي کنفرانس کې وکړې.
شهر انجن اقتصاد است، اما شهرهای ما انجن مصرف. شهرهای ما باید از انجن مصرف به انجن تولید بدل شد و نوع کاری را ایجاد کنیم که برای قدم بیشتر سازش.
لوی څرنوالی وایي په هر شرط چې کېږي د کابل بانک له پوروړیو به ټول پورونه بیرته راټولوي.
لوی څرنوالی مصمم و متحد تمام دارایی های کابل بانک به هر قسمی که میشه پس دوباره برگرده.
زابل په خکافانه او ارغنداب ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په جګړه کې شپږ 500 وسله وال وژل شوي او 3 500 نور ټپیان دي. د پروګرام دویمه نیمایي کې هم تر ډیره د ورکو شي ازانو خبرونه واوري. رازو لومړی راپورت د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي او کابل ته په خپل سفر کې یو وار بیا له افغانستان سره د اوږدمهال لپاره د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړ. دغه پلاوی د یک شمې په ورځ له اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله سره د لیدو پر مهال وویل چې امریکا د افغانستان جګړه خپله جګړه بولي. ښاغلی عبدالله هم وویل چې د افغانستان خلک او دولت امریکا د دوامداره همکاریو غوښتونکي دي. قسیم سلیمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
امریکا له افغانستان څخه نه په شا کېږي او دا هیواد د اوږدې مودې لپاره له افغانانو سره خپلو همکارۍ ته دوام ورکوي. د امریکا د سنا مجلس غړو د یکشنبې په ورځ په کابل کې له اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره د لیدو پر مهال دغه راز وویل چې د افغانستان جګړه د امریکا جګړه ده. د دغه څلور کسیز پلاوي مشري او د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د منځني ختیځ او افریقا د چارو مسؤلې میرمن لیانا روز لیتنن له ښاغلي عبدالله سره د لیدو پر مهال دغه راز وویل.
متحده ایالات د افغانستان د خلکو ښه همکاران دي. موږ به د دې اړیکو د پراختیا هڅې وکړو. موږ به تر شا نه شو او موږ د دغې جګړې لپاره ژمنتیا لرو، ځکه چې دا زموږ جګړه هم ده.
درې نور سناتوران، هر یو فرانچ هیل، ډونالډ نارکروس او ټیټ یوهو، هم د دغه پلاوي غړي وه. دواړه لورو د خبریالانو په حضور کې په جزئیاتو خبرې ونه کړې. په همدې حال کې د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل خبریالانو ته وویل امریکایي پلاوی ډاډ ورکړ چې د افغانستان او امریکا ګډو اهدافو ته به رسیدګي وسي. د ښاغلي فیصل د معلوماتو له مخې ښاغلي عبدالله له امریکایي سناتورانو د افغان ځواکونو د تجهیز او دغه راز د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د ګاونډیو هیوادونو د مرستې د جلبولو لپاره د همکارۍ غوښتنه وکړه. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله همدارنګه امریکایي سناتورانو ته وویل چې افغانان هم له امریکا سره د اړیکو د پراختیا غوښتونکي دي. دوی زه تاسو ته د افغانستان د خلکو او دولت لخوا ډاډ درکولای سم چې دوی هم د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د همکارۍ د تقویې غوښتونکي دي. له دې وړاندې هم د امریکا د کانګرس غړیو وخت نا وخت افغانستان ته سفرونه درلودل او له افغانستان سره یې د همکارۍ د دوام ژمنې کړې دي. افغانستان ته د امریکا د کانګرس د غړو سفرونه د کارپوهانو په باور ځکه مهم بلل کېږي چې دوی په افغانستان کې د امریکا د ماموریتونو د دوام لپاره وضعیت ته په کتو پریکړه کولای سي.
آزادی رادیو لاونه ترو وورزی پونه کی
لاوترو د آزادی رادیو خبرونه په دولس فګنی منځنۍ صفه او اف ام 15 باندې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په دغه صفه د ماخام لو د سهار ترو د امریکا غاښنا رادیو خبرونه هم خبريږي. افغانستان جمهور رئیس وایي د افغانستان ښارونه باید له مصرفي وضعیت څخه په تولیدي وضعیت بدل شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی دا خبرې د یک شمې پرس په کابل کې په دویم ملي ښاري کانفرنس کې وکړې. ښاغلی غنی وویل ښارونه د هیواد اقتصادي ودې ماشینونه دي او باید مناسبه ګټه ځنې واخیستل شي. په عین حال کې د افغانستان د ښار جوړونې وزیر وویل د ښارونو د وضعیت د ښه کولو لپاره یو لړ پلانونه ترتیب کړي او هڅه پکې شوې چې راتلونکي ښارګوټي معیاري اوسي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
دا لومړی ځل نه دی چې افغان چارواکي په ښارونو کې پر اقتصادي ودې او تجارتي پراختیا خبرې کوي، خو دا ځل جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د هیواد ښارونه باید د اقتصادي ودې پر یو ماشین بدل شي. ښاغلی غنی دا خبرې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان په دویم ملي ښاري کانفرنس کې وکړې. د تاکید وکړ چې د ښار جوړونې په راتلونکو پلانونو کې دی صنعت او تجارت ته زیاته پاملرنه وشي.
شهر انجن اقتصاد است، اما
شهرهای
ما انجن مصرف.
شهرهای
ما باید از انجن
شهر د اقتصاد انجن دی، خو زموږ شهرونه د مصرف انجنونه دي. زموږ شهرونه باید د اقتصاد د ودې او تجارت د پراختیا پر انجنونو بدل سي او د یوویشتمې پیړۍ له معیارونو سره برابر وي.
همدارنګه خاغلی غنی د خارونو د پراختیا په برخه کې د خلکو پر مشارکت هم تاکید وکړ او ویل چې خارونه باید داسې جوړ شي چې لولسوالۍ او کلو سره اړیکې ټینګې وي. د مدني ټولنې او دینی عالمانو هم وغوښتل چې د خارونو د وضعیت د ښه کولو لپاره خلک سره یو ځای او د ښار د اوسېدو عالي فرهنګ پکې دود کړي. خاغلی غنی وویل د کابل ښار اوسنی وضعیت ته په کتو سره ځینې وزارتونه باید د دارالامان سیمې ته ولېږدول شي. په عین وخت کې د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری وویل اوس مهال د افغانستان د ښاري پراختیا چارې له معیارونو سره برابرې نه دي. د وویل 80% ښارونه په غیر معیاري بڼه جوړ شوي خو پلانونه یې ترتیب کړي چې په آینده کې ښاري پراختیا معیاري او په چارو کې د هر ډول فساد مخه ونیول شي.
د وزارت مشرتابه د ذکر سوو ټکو په پام کې نیولو سره د راتلونکي لپاره د ښار جوړونې په برخه کې درې عمده پروګرامونه په پام کې نیولي. یو یې د ښار ملي پروګرام، بل ښه مدیریت، او دریم د فساد پر ضد مبارزه او په چارو کې اصلاحات دي.
دا په داسې حال کې ده چې خلک د ښارګوټو پر جوړولو انتقادونه کوي او وایي چې د دې ودانیو اکثره معیاري نه دي. دا چې د ښار جوړولو په راتلونکو پلانونو کې به د خلکو ستونزې تر کومه ځایه په پام کې نیول کېږي، دا به د دې وزارت د نوو پلانونو د عملي کېدو په لړ کې معلومه شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې کتل شو. همدار از کوم انټرنیټ کې وی دغه خبرونه اوریدلې هم شو. ژوندۍ خبرونه هر ورځ د سار لوود مخام ترو په ټوله نړۍ کې په ازادي راډیو ټکی اورګ اوریدلې شي. ورسره لوی سرنولي وی په هر ډول چکیږي د کابل بانک د ټولو پوروړیو لخوا پورونه بیرته راټولو د افغانستان د خلکو او دولت په حساب کې بجما کیږي. د لوی سرنولي ویاند محمد اسف فیاض ورسره تر هغه چې د افغانستان جمهوریت ریاست دی وی اعلامیه په خبرولو سره د کابل بانک د پوروړی خلیل الله فیروزی سره د ښار جوړونې وزارت تړون لغوه اعلان کړ. ازادي راډیو ته دا څرګندونه وکړي. خلیل الله فیروزی د کابل بانک سهم لرونکی او پخوانی عامل رئیس دی چې له تیر یو کال راهیسې په یاد بانک کې د اختلاس له امله بندي دی. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کابل بانک ډیرو پوروړو چې ګمان نه کېدو د خپلو پورونو د ورکولو لپاره حاضر شي د کابل بانک د تصفیې ادارې ته مراجعه کړې او خپل زیات اندازه پورونه یې ورکړي دي. د لوی څارنوالۍ ویان محمد آصف فیاض وایي چې په هر ډول کېږي د کابل بانک د ټولو پوروړو لخوا به پورونه بیرته راټول او د افغانستان د خلکو او دولت په حساب کې به جمع شي.
لوی څارنوالۍ تر دې دمخه هم د هیواد د لوړ پوړو چارواکو د غوښتنې له مخې خپل راپورونه ورکړي او ژمن دی چې په هر ډول چې کېږي د کابل بانک د ټولو پوروړو لخوا به پورونه بیرته راټول او د افغانستان د خلکو او دولت په حساب کې به جمع شي.
ښاغلی فیاض دغه څرګندونې د یک شنبې په ورځ وروسته تر هغې چې د افغانستان جمهوري ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د ښار جوړونې وزارت سره د کابل بانک د بندي شوي پخواني عامل رئیس او سهم لرونکي خلیل الله فیروزی تړون لغوه اعلان کړ وکړي. تر دې د مخه د ښار جوړونې وزارت د کابل بانک دغه پوروړي بندي سره د پر مځکه د سمارټ سیټي په نوم د کور جوړونې د یوې پروژې تړون لاسلیک کړی و چې د خلکو او حقوقي کارپوهانو له توندو غبرګونونو او انتقادونو سره مخ شو. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې چې 13 ورځ پر شوې د افغانستان له لوی څارنوالۍ غوښتل شوی چې ژر تر ژره د کابل بانک د محکومینو د محکمې د حکمونو د بشپړ تطبیق په اړه راپور ورکړي. په اعلامیه کې دغه شان د کابل بانک د تصفیه ادارې ته دستور ورکړل شوی چې د قانون له مخې د پور د جبران په بدل کې د دغو ملکیتونو د انتقال څېړنه او خپل وړاندیز وړاندې کړي. خو د کابل بانک د تصفیه ادارې په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د حقوقي چارو کارپوهان له یو بندي سره د حکومتي ادارې تړون لاسلیک کول په هر لحاظ غیر قانوني او د قضا په قطعي حکم کې د بدلون راوستل ګڼي، کوم چې ویل کېږي په استبدادي نظامونو کې شونی وي. دغه شان کارپوهان وایي چې بندیانو ته د داشان مدني حقونو ورکول د افغانستان د اساسي قانون او ټولو شته قوانینو خلاف عمل دی. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر د حقوقي انتقادونو ترڅنګ په دولت له دې عمله هم انتقاد کوي چې د مشرتابه په کچه د چارواکو ترمن لازمه همغږي نه لري.
دغه نشر د دې اعلامیې موضوع نور هم رڼا کړل. هغه دا ده چې اگر لازمه همغږي په رهبری د دولت کې موجوده نه ده او خطرناک پایله مې سره دي چې اعتبار د دولت په مجبو کې لمې زوري.
خلک هم د ملي وحدت په حکومت لدی عمل انتقاد کوي چې څوخلې دي او په هیواد کې د شته قوانینو او خلکو سره د کړیو ژمنو خلاف عمل کوي. دوی وایي چې ولسمشر د ملي وحدت د حکومت په لومړۍ ورځو کې ولس سره د فساد په وړاندې په ځانګړي ډول د کابل بانک د مسلې په شفاف ډول د څېړلو، اختلاس کوونکو ته د سزا د ورکولو او د پورونو د بیرته راټولولو ژمنه کړې ده او په کار ده چې خپله دغه ژمنه ترسره کړي. د دوی په وینا که داسې ونشي نو خلک به په حکومت او د دوی د ژمنو په وړاندې خپل اعتماد له لاسه ورکړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
تاسو کولی شئ د آزادی رادیو پښتو فیسبوک پاڼه تعقیب کړئ او تازه خبرونه وګورئ. د زابل له ولایت څخه یو راپور لرو چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د جګړې په اړه دی. چارواکي وایي د زابل د خاک افغان او ارغنداب په ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په جګړه کې 55 وسلوال وژل شوي او 350 نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا دغه جګړه د تیرو دوو ورځو راهیسې د اختر محمد منصور او د غرض د منصور دادالله د وسلوالو ترمنځ روانه وه. محمد صادق رښتینی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو دوو ورځو راهیسې د دغه ولایت په خاکې افغان او ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه روانه وه. د ګل اسلام په وینا دغه جګړه چې د اختر محمد منصور او منصور دادالله د وسلوالو ترمنځ شوې، په نتیجه کې د منصور دادالله وسلوېش ملګري او د اختر محمد منصور نه ملګري وژل شوي او د دواړو ډلو 350 نور وسلوال ټپیان شوي دي.
افغان ولسوالۍ کې ځینې برخو همدارنګه د ارغنداب ولسوالۍ کې ځینې برخو کې د منصور دادالله او د اختر محمد منصور د نفرو ترمنځ جګړه شوې ده. په دغه جګړه کې جمله کې د دواړو طرفه 350 نفر زخمیان لري دوی. همدارنګه د منصور دادالله وسلوېش نفر مړي دي او د زابل د اختر محمد منصور نه نفر مړه شوي دي.
د زابل د والی ویان وایي چې د وسلوالو طالبانو د دغه دوو ډلو ترمنځ جګړه د وسله پاره پای ته رسیدلې. د اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو تر اوسه د دغه جګړې په اړه تبصره نه ده کړې، خو د دادالله یو ملګری عبدالمنان نیازی ویلي چې لومړی د اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو د دوی د ملګري منصور دادالله پر کسانو حمله کړې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:02 دی. د افغانستان د اقتصاد وزارت یو نوی راپور ښیي چې لا هم د هیواد 6% نفوس د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د دغه وزارت چارواکو د یک شمې په ورځ ویل سره له دې چې په تیرو کلونو کې اقتصاد یو څه وده کړې خو د فقر کچه نه ده راټیټه شوې. له بلې خوا په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس ډاډ ورکوي چې نړیوال بانک به له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي څو د بېوزلۍ کچه راکمه شي. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په رپورټ کې اوري.
د فقر د وضعیت د تحلیل دا راپور په داسې حال کې خپریږي چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو په کمیدو سره د بیکارۍ کچه ورځ تر بلې زیاتیږي. خو د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې دا راپور به له دوی سره مرسته وکړي چې د بېوزلۍ د لمنځه وړلو لپاره مشخص پروګرامونه برابر کړي. د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد د یکشنبې په ورځ په دې اړه وویل:
گزارش تحلیل وضعیت فقر در کشور
د فقر د وضعیت د تحلیل راپور د هغو دوو ملي سربېګانو له مخې جوړ شوی دی چې په 2001، 2008، 2011 او 2012 کلونو کې د خطرونو او زیانمنونکو د وضعیت په اړه وو. د دغه تحلیلي راپور هدف دا دی چې د خلکو اړتیاوې وپیژندل شي او ورته مؤثر پروګرامونه جوړ شي.
نوموړي همدارنګه وویل دا سروې په ګوته کوي چې له اقتصادي ودې سره سره لا هم د فقر په وضعیت کې بدلون نه تر سترګو کیږي. د اقتصاد وزارت په دې راپور کې راغلی چې لا هم د هیواد 6% نفوس د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. له بلې خوا په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس رابرټ جی سام د دغه راپور له خپرولو وروسته ډاډ ورکړ چې نړیوال بانک به له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي څو د بېوزلۍ کچه راکمه شي.
اجازه راکړئ یو ځل بیا تاسو ته ډاډ درکړم چې نړیوال بانک له افغانستان سره مرسته کوي څو د بېوزلۍ کچه راکمه او باثبات افغانستان جوړ کړي. په حساسو او مهمو برخو کې لکه بنسټ جوړونې، اصلاحاتو، کلیوالي پراختیا، روغتیا او زده کړې کې زموږ مرستې په راتلونکو کلونو کې هم دوام وکړي. زه د افغان حکومت دا اقدام ستایم چې د بېوصلۍ کچه معلوموي موږ به په افغانستان کې د فقر د کموالي د اجنډا په عملي کېدو کې همکاري وکړو.
تر دې وړاندې هم داسې راپورونه ورکړ شوي وو چې په افغانستان کې د لوږې او بېوزلۍ کچه په لوړېدو ده چې له کبله یو شمېر هېوادوالو ته بېلابېلې ستونزې رامنځته کړي دي. خو افغان کارپوهان په دې عقیده دي چې د لوږې د مهارولو تر ټولو عمده سرچینې د بېکارۍ د لمنځه وړنې تر څنګ د کرنیز سکتور پراختیا ده. پر افغان چارواکو هم عمده انتقاد دا دی چې په تېرو څو کلونو کې د نړیوالو له ډېرو مرستو سره سره ونه شو کړی چې د بېوزلۍ کچه راکمه او بېوزلو ته د کار کولو زمینه برابره کړي.
ژوند
آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وک در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د کندهار والی ولسی مشرانو ته وړاندیز کړی چې یو داسې مشورتي بورډ تاسیس کړي چې په مرسته د دولتي ادارو کارونه نظارت او د هر دولتي مامور سره حساب او کتاب وکړي. په دې اړه د ولسی مشرانو په ګډون یو لوی غونډه جوړه شوې وه چې پر مهال یې قومي مشرانو د ولایتي ادارې د دې کار ستاینه هم وکړه. صادق رښتینی له کندهاره دا رپورټ جوړ کړی.
دا مشورتي شورا به دنده ولري چې د دولتي ادارو او دولتي مامورینو لپاره نظارت وکړي، دا غوی سره حساب او کتاب وکړي او د ستونزې د حل پر مهال هر دولتي چارواکي تر پښتنو لاندې راولي. که څه هم مشورتي شورا ته تر اوسه تشکیل او اساسنامه نه ده جوړه سوې، خو دندې مشخص سوي دي. د دې شورا نوښت د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزي کړي او ولسی استازي هڅوي چې د دولتي ادارو سره د حساب او کتاب جرأت پیدا او د دیموکراسي د اصل په ټولنه کې ژوندۍ کړي. ولسی استازو د دې شورا جوړېدل یو مهم ګام وبلی. دغه راز د کندهار ښاروال انجینر روشان ولسمال غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې د ښاروالۍ هر کار به د دې شورا په مشورې او ولسي تایید سره کوي.
د دې سره او سره پوسو ناسو سره
د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی د دې شورا په جوړیدو کې د ولسی او مدني استازو لیوالتیا کمه ولا کا کمزوري بولی. نو موري پر خلکو ځخ کوي چې له دې موقع څخه ګټه پورته کړي.
زما ورته چې کندهار ول ځاکاش د کار ول ځاکاش دا استاد دا استاد ټول مشاهده مساعده صفام مسئولیت احساس کنم هم به قانون لازد هم به دین لازد دینه چی موی کارم زمینه مسئله تو تا سمایل ده و مسلمان مسلمان در توان و فرد دولاری چیز مجرد بسید.
د کندهار والی زیاتوی چې د دندې لپاره د داسې یوې شورا پر جوړېدو فکر کړی وو او د اساسي جوړښت لپاره مشورو دوام درلودې. د کندهار والی په عین وخت کې پر دولتي رئیسانو او مامورینو غږ وکړ چې خلکو ته جواب ورکوونکي ووسی او کنه صفانې دلای نو دنده دی پریږدي.
د پکتیا ولایت د حج او اوقافو ریاست ودانۍ نن پرانیستل شوه. د پکتیا والی د دغه ودانۍ د پرانیستلو پر مهال ژمنه وکړه چې نور بنسټیز کارونه به هم په دغه ولایت کې وکړي. په اړه یې د اوتپان رپورټ جوړ کړی.
د ولایت حج او اوقاف ریاست ودانۍ چې د وزارت په انکشافي بودیجه جوړه شوې نن ورځ د یوې پرانیستې پترڅ کې چې ولایتي چارواکو پکې برخه لرله ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. دغه ودانۍ چې په دوو پړونو کې د شاوخوا 9 میلیون افغانۍ په اندازه جوړه شوې، یولس کاري خونې او نورې لازمي اسانتیاوې لري. په پکتیا کې د حج او اوقافو رئیس مولوی عبدالغفور د دې ودانۍ د قیمت او اسانتیاو په اړه رسنیو ته د پرانیستې په غونډه کې معلومات ورکړل او ویل
د ارشاد حج او اوقافو تعمیر ټول د وزارت پیسو جوړ شوی په بودیجه دی وزارت باندې د خدماتي پیسو نه او ټول حجنه 9 میلیون او یو سلو واوی هزاره یو سلو څلوېښت افغانۍ ده. دا تاسوینې په دوه طبقو کې جوړ ده، یولس تاریخونه او اته بابه تشنابه او نور دی برق سیستم مجهز ده، دوه پړه ده، نور ملحقات لکه کویای او سپتیک او دام مجهز دي، چیش نواقص اوس په حال نهسته کې انشاءالله او کار نیم راځي.
نوموړي دا هم زیاته کړه چې د دې ریاست په جوړېدو سره به چارې تنظیم او شته ټولې ستونزې هوارې شي او وبه کولی شي له دې پرانیستې وروسته خپل دفتري کارونه له دې ځای څخه سنبال کړي. په دې پرانیسته کې د پکتیا والي نصرت ارسله د تعمیر په جوړېدو خوښي څرګندولو تر څنګ وویل چې د دې ولایت ډېرې نورې داسې ادارې هم شته چې اداري بلاکونه نه لري، ځینو ته یې د جوړېدو پلان لري او د ځینو کارونه خلاص شوي او په نږدې راتلونکي کې به پرانیستل شي.
نن د حج اوقاف د ودانۍ افتتاح مننه وکړله او دې سره په څنګ کې نور هغه ریاستونه چې ودانۍ نه لري هغه طبیعي خبره ده چې هغې ته اړتیا ده چې تر څو پر دوی د ناستې ځای جوړ شي، دوی د مامورینو د هغې نه په ښه طریقې باندې کار وکړي. او همدغسې د پکتیا په ولسوالیو کې موږ د ولسوالیو بعضې تعمیرونه لرو چې هغې ته هم ډېره زیاته اړتیا ده، تقریبا 15 ولسوالۍ دي، هغې کې دوه منظور شوي دي، نور به هم منظورېږي. نو اکثره ریاستونه تعمیرونه لري، کم څه نه لري، ضرورت ورته دی چې ضرورت افتتاح شي او جوړ شي.
نوموړي دا هم وویل چې په دې ولایت کې د علماو سره په دې وروستیو 15 میاشتو کې اړیکې لا نږدې شوي دي او د دوی دغه اړیکې به په ولایتي اداره او د سولې په پروسه او د عامه ذهنیت په جوړولو کې ډېر رول ولوبوي. دا تعمیر په داسې حال کې پرانیستل کېږي چې تر دې وړاندې دا جو اوقاف ریاست د زاړه ولایت تر څنګ په یوه ډېر واړه ځای کې خپل کارونه سرته رسول.
وخت په افغانستان کې 4:30 بجې شوې. صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي. له هغې وروسته د سپورت نړۍ خبرونه مه هېروئ.
د زابل سیمې چارواکي وایي چې د دغه ولایت په ارغنداب او خاک کې افغان ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه کې 45 وسلوال وژل شوي. د بېوزلۍ په اړه د افغانستان د اقتصاد وزارت یو څیړنیز راپور وایي چې 40% افغانان د فقر او بېوزلۍ تر کچې لاندې ژوند کوي. د پکتیا د ملکي روغتون ډاکټرانو د خپلو تنخواګانو د ځنډېدو له کبله کاري اعتصاب پیل کړی. د پاکستان لاهور ښار ته نږدې د یوې فابریکې د نړېدو په پیښه کې د مړو شمېر 40 ته زیات شوی. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر په اوکراین کې د روسیې یرغل او پر اټومي وسلو ناکامو خبرو ته په اشاره سره پر دغه هیواد تور پورې کړ چې د نړۍ نظم له خطر سره مخامخوي. د میانمار په انتخاباتو کې رایه اچونه پای ته ورسېده. دا په تیرو 15 کلونو کې په دغه هیواد کې په ملي کچه لومړني آزاد او سراسري انتخابات ګڼل شوي. د کرواتیا په پارلماني انتخاباتو کې د خلکو رایه اچونه روانه ده. او د رومانیا د پلازمینې بخارست په سوځېدلی نایټ کلب کې د تلفاتو شمېر 43 تنو ته زیات شو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې سپورتي خبر ناوړئ. پیټر سرګیټ نن د افغانستان د فوټبال د سروزن کې په توګه خپل دنده پیل کړه. ښاغلی سرګیټ نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې ویل هڅه کوي چې په افغانستان کې دننه د فوټبال په ځوانو لوبغاړو ډیر کار وکړي څو په راتلونکي کې دې ته اړتیا نه وي چې له بهره ملي ټیم ته لوبغاړي جذب شي. ښاغلی سرګیټ په داسې حال کې د ملي ټیم سره خپل دنده پیل کړه چې تمه ده د پنجشنبه په ورځ د افغانستان او کمبودیا ملي ټیم په ایران کې سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وروسته له هغه ښاغلی سرګیټ د فوټبال د ملي ټیم د روزونکو په توګه وګماره چې په دې وروستیو کې د فوټبال ملي ټیم په خپلو لوبو کې ښې لاسته راوړنې نه لرلې. د کرکټ د شپږیزو سیالیو په لړ کې نن د سپین غر زمریانو او میسي عینک اتلانو په خپلو کې سره لوبه وکړه. په دغه لوبه کې میسي عینک ټیم د خپل سیال ټیم لپاره 106 منډې هدف وټاکه او د سپین غر زمریانو ټیم د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره یاد هدف په 1400 اورونو کې پوره کړ. دا د سپین غر زمریانو 5مه لوبه وه او دغه ټیم تر اوسه د 4 لوبو په ګټلو سره د شپږیزو سیالیو د نتایجو په جدول کې لومړی مقام لري. او د اسپانیا د لا لیګا لیګ سیالیو د راپورونو لمخې به د بارسلونا ټیم له خپل سیال ټیم ویاریال سره نن ماښام لوبه وکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو لمخې دغه لوبه به نن ماښام د بارسلونا په نیو کمپ لوبغالي کې ترسره شي. دغه لوبه نن ماښام د افغانستان په وخت په 8:30 پیلېږي. او د اسپانیا د لا لیګا سیالیو د 12مې اونۍ په لړ کې د ریال مادرید ټیم به د سویا ټیم په وړاندې د سانچز په سټډیوم کې سره سیالي وکړي. دوهمه لوبه د افغانستان په وخت شپې په 12:00 پیلېږي.
وخت وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او څلور دېرش دقیقې د سیمې او نړۍ د راپورونو تر ازو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولي خان وایي د پاکستان او افغانستان چارواکي د کینې او په دواړو هیوادونو کې د سولې او ټیکاو لپاره ګډې هڅې وکړي. نوموړي همداراز د پاکستان او افغانستان سوله او امنیت له یو بل سره تړلي وبلله. اسفندیار ولي خان دا څرګندونې د جمعې په ورځ په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د پخواني غړي افضل خان لالا د فاتحې لپاره د افغانستان راغلي او جګپوړي دولتي او ولسي پلاوي لپاره جوړ شوې تعزیتي غونډې ته په وینا کې وکړي. په عین حال کې د افغانستان د پلاوي غړي غونډو ته په وینا کې د پاکستان افغانستان او سیمې د سولې لپاره د افضل خان لالا هڅې وستایلې او په دې اړه یې د ولسمشر اشرف غني لیکلی پیغام هم واورو. په دې اړه تفصیل د زبي شفق په راپور کې.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولي خان پر پاکستان او افغانستان غږ کړی چې د یو بل دښمن د شریک دښمن بولي او په دې لار کې د موجود خنډونه له منځه یوسي. نوموړی همداراز وایي د امن او پرمختللي افغانستان پرته د پرامن او خوشحال پاکستان سوچ لیونتوب دی او پر اسلام آباد او کابل یې زور راوړ چې په افغانستان او پاکستان کې د امن او سولې لپاره ګډ ګامونه پورته کړي. نوموړي دا څرګندونې د شنبې په ورځ له افغانستانه د عوامي نېشنل ګوند د پخواني غړي ارواښاد افضل خان لالا د فاتحې لپاره راغلي یو جګپوړي دولتي او ولسي پلاوي ته په وینا کې وکړې. په دغه پلاوي کې چې مشري د افغانستان مرستیال اجرایي رئیس انجنیر محمد خان کوله، د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال، د افغان کابینې ځینې وزیرانو، د ولسمشر سلاکارانو، د سولې د عالي شورا او پارلمان غړو او ګڼ شمېر قومي او مخورو مشرانو پکې برخه لرله. دغه پلاوي د پېښور په بلور هاوس کې د عوامي نېشنل ګوند او افضل خان لالا د کورنۍ له غړو سره لیده کاته وکړه. د ارواښاد په اړه یوې جوړه شوې تعزیتي غونډې کې برخه واخیسته او د غونډې ګډونوالو ته یې دغه په اړه ویناوې وکړې. دغه تعزیتي غونډې ته د افغان ولسمشر د سیاسي چارو ځانګړي سلاکار ډاکټر اکرام خپلواک د افضل خان لالا په مړینه د افغان ولسمشر د خواشینۍ پیغام ولست او ویې ویل:
ارواښاد افضل خان لالا په سیمه کې د تاوتریخوالي، بیا عدالتۍ او شخړو مخالف و او ټول عمر یې د افغان ولس د پیوستون، یووالي، پرمختګ، تعلیم او خپلواکۍ لپاره مبارزه وکړه. له نیکه مرغه له افضل خان لالا سره مې د دې د مړینې یوه ورځ مخکې د ټلیفون له لارې خبرې وشوې. د ټلیفوني خبرو پر مهال یې راته وویل چې یوازې ولسمشر نه یې، بلکې د قوم مشر هم یې. نو هیله مې دا ده چې د دغه قوم د یووالي، سوکالۍ، نیکمرغۍ او پرمختګ لپاره سره متحد او یو لاس کړي او سوله د هر افغان تر کوره چې د دوی ډېره سخته اړتیا ده ورسوي.
د غونډې ویناوالو نه یوازې په پاکستان او افغانستان بلکې د سیمې د امن لپاره د افضل خان لالا هڅې وستایلې او د هغه د مبارزې د جاري ساتلو هیله یو خوده. د افغان پلاوي مشر او د افغانستان مرستیال اجرایي رئیس انجنیر محمد خان غونډې ته په وینا کې د عدم تشدد او ارواښاد افضل خان د لارې او نظریې ملاتړ وکړ او ویویل:
نن افضل خان لالا د موږ تاسې په منځ کې نشته، ولې د هغه فکر ژوندی پاتې ده او انشاءالله دا به دوام پیدا کړي. پښتانه کله هم د تشدد غوښتونکي نه دي، البته یوه خلال لري زهرجنو الفاظو چې ظاهرا فاصل و کې پټ وي، په دې باندې غلط شوي دي. امید دي چې په آینده کې
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولي خان دغه تعزیتي غونډې ته په وینا کې د جګپوړي افغان پلاوي مننه وکړه او ویې ویل: که څه هم دا سیاسي غونډه نه ده، خو په پاکستان او افغانستان کې د امن لپاره د کابل او اسلام آباد ګټې هڅې وکړي.
د مترفي افغانستان نه بغیر که څوک د مترفي پاکستان سوچ کوي، نو دا د لیونو سوچ دی. دا موجوده دی چې جمهور صاحب راغی، اشرف غني صاحب اوسدی اسلام آباد ته راغی او په کومه طریقه د دې هغه خبرې اترې وشوې، او بیا نواز شریف صاحب ته راغی او ته ستا دښمن زما دښمن او زما دښمن ستا دښمن، زما خوره به ستا خلاف نه استعمالېږي، ستا خوره به زما خلاف نه استعمالېږي. موږ ډېر خوشحاله یو. اوس ښکاري داسې چې په هغې کې ځینې خنډان دي، کېنه چې کوم خنډان دي چې دي هغه خنډان درکې او په حقیقت کې دغه یو فیصله وکړې چې ستا دښمن زما دښمن او زما دښمن ستا دښمن، ستا خوره به په ما ډز نه کېږي، زما خوره به پکار.
د عوامي نېشنل ګوند جګپوړی غړی او ملت پال سیاستوال افضل خان لالا د رواني میاشت په لومړۍ نیټه د اروپښې ناروغۍ له امله د اسلام آباد په یو روغتون کې د څلور اتیا کالو په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. د یادونې وړ ده چې له افغانستان راغلي دغه دولتي ولسي پلاوي غوښتل چې د افضل خان لالا د فاتحې لپاره دغه پلرني ټاټوبي سوات ته ورشي، خو د خیبر پښتونخوا حکومت د امنیتي ستونزو له امله هغوی ته سوات ته د تلو اجازه ورنه کړه.
د سیمې نمو په یو رپورټ کې واورېدل چې د پاکستان او افغانستان چارواکي ویلي چې دوی باید سره کښېني او په دواړو هیوادونو کې د سولې او ټیکاو لپاره ګډې هڅې وکړي. دا هم اورئ چې نن په میانمار یا پخوانی برما کې پارلماني انتخابات وشول. په دغو انتخاباتو کې اتیا په سلو کې په شرایطو برابر کسانو خپلې رایې وکارولې. داسې ښکاري چې د ډیموکراسۍ پلوي مشرې آنګ سان سوچی په مشرې ګوند به په دغو سیالیو کې مخکښ وي. په دې اړه تفصیل د نوري اسنوري په راپور کې.
د میانمار یا پخوانی برما مشهور ډیموکراسي پلوي سیاستوال نن د لومړي ځل لپاره په انتخاباتو کې خپل رایه وکاروله. آن سان سو چې خپل رای په مسکا شونډو د رای ورکول هغ مرکز کې په صندوق کې واچول چې د اوبو په غاړه هغې ویلاته چې 15 کاله د دې زندانو پرانستل شوی و. د اپوزیسیون د ډیموکراسۍ لپاره نېشنل لیګ ګوند ویاندې تایید کړ چې اویا کلنې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې د لومړي ځل لپاره خپله رایه وکاروله. کله چې په 1990 کال کې د لومړي ځل لپاره په میانمار یا پخوانۍ برما کې آزاد او باوري انتخابات ترسره کېدل، آنګ سان سو چی په خپل کور کې نظر بنده وه. د هغې ګوند په دغو انتخاباتو کې پراخ بریالیتوب وګاټه، خو پوځي واکمنانو د انتخاباتو نتیجه ونه منله. د سوچی ګوند دوهم ځلي انتخابات چې په 2010 کال کې ترسره شول هغه مهال تحریم کړل چې واکمنو جنرالانو ناببره اعلان وکړ چې قدرت یې منتخب ملکي حکومت ته سپاري. په میانمار کې نننی پارلماني انتخابات چې آزاد انتخابات بلل شوي، د دې هیواد د پارلمان د 643 څوکیو په سلو کې 15 پوځ ته ځانګړې شوي دي. د دې هیواد د نفوسو شاوخوا 1.5 میلیون وګړي د رایې ورکولو مستحق ګڼل شوي، خو د روهینجا د اقلیت ځورول شوو 1.1 میلیون مسلمانانو اکثره له رایې ورکولو څخه منع شوي دي. د میانمار ولسمشر تینسن وویل د حکومت او پوځ به چې 15 کاله مخکې قدرت سپارلی د دغو انتخاباتو نتیجه ومني. په دغو انتخاباتو کې 1 نوي ګوندونو ګډون کړی، خو داسې ښکاري چې سیالي به تر ډیره د ډیموکراسۍ لپاره نېشنل لیګ واکمن د یووالي اتحاد او د پرمختګ ګوندونو ترمنځ وي. د میانمار اساسي قانون هغه کسان په لوړو اجرایي پوستونو کې له کار کولو منع کوي چې د ژوند ملګری یا ملګري یا ماشومان یې بهرنیان وي. د آنګ سان سو چی وروستی میړه بریتانوی و او زامن هم بریتانویان دي.
وخت په افغانستان کې 4:40 دی. په همدې سره رسیږو د پروګرام پای شیبو ته. له دې وروسته د ورکو شي اذانو خبرونه درته وړاندې کیږي. په دقت واورئ، کېدای شي د ځینې عزیز په لټولو کې مرسته وکړي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو په لټنه د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، د دې بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام را لېږئ، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې د څو کسانو په هکله چې پیدا شوي دي پیغامونه لرو، اوریدونکو موږ ته تلیفونونه کړي دي. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی ورک شوی عزیز له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. همداراز داسې تلیفوني پیغام هم بیا موږ ته رارسېدلی دی چې یوه اوریدونکي شکایت کړی دی چې ځینې کسان ورته بې ځایه تلیفونونه کوي او دی ځوروي. ګرانو دوستانو، ډېر به مو نه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د نن ورځې په پروګرام کې به دغه ټول تلیفوني پیغامونه واورئ. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو وارې بیا وایم 0000243461. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000422211415. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږی یاست. ګران دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي راډیو ته رالیږلی دی او ویلی دی چې ځینې کسان دوی بې ځایه ځوروي. راځي چې دغه تلیفوني پیغام واورو.
سلام علیکم، زه د بندک له شوینه خبره کوم. زما هغه ورور پیغام دی چې هر مسلمان د خپل مشکلاتو برابر باندې پرجیو کې ورکړي اعلان لپاره خپل نمبر اعلانوي بیا خلک ګنټي ورکوي. دا خو زما پیغام دا دی چې د خدای لیاز وکړي، د رسول لیاز وکړي، ودا خلک ګنټي ورکوي. بس دا غیم پیغام دی، بس خدای یې خدمت خبر کړم مخکې مشه.
تلیفوني پیغام واورید. له هغه کسانو څخه چې زمونږ اوریدونکي بې ځایه ځوروي او بې ځایه تلیفونونه کوي هیله کوو چې لطفا زمونږ اوریدونکي پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا ځکه چې همدغه نن د نن ورځې په پروګرام کې داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او له ازادي راډیو څخه یې مننه کړې ده چې د دوی ورک شوی عزیز پیدا شوی دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
روزګان د ولایت د خوب دولسالی سره تاسو خبره کیم. ما یو وخت یو اعلان شوی وو د مومن په نامه یو رکشوی عزیز دلو دی. هغه تقریبا دوې ورځې کېږي چې موږ پیدا کړی دی. زه ډېره مننه کوم د ازادي راډیو څخه، هیله کوم چې دغه پیغام شیر دی. السلام علیکم.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 300 22 14 40 115. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اوري. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. کله نن ورځ ته پروګرام په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پانه ته لاړ شئ او تاسو دغه پروګرام له سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګران دوستانو راځي چې د پروګرام په دې برخه کې ټول هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسو د ورکو شو عزیزانو په اړه پکې معلومات دي. یعنی دا هغه ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه چې اوریدونکو ازادي راډیو ته رالېږلې دي یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وایم. زما سره یو ورک کور تاسو کاله کې چې سره دی په نامه ابدالي مکان نمیږي، ورور یې عبدالکریم نمیږي، په کام تامنه دي او دی وایي چې هلمند په ولایت کې کور دی. ما ډېر زور پر وهلې دي کور ته نه راسره ځي. اوس که دی وي چې عبدالکریم ورور زموږ داسې اوري، هغه دې پر دغه سیاره باندې موږ ته زنګ ووهي. 0 اویا 0 اویا 0 1 5 1 په ټلیفون کې یاره یو وار لګیا وایم. 0 اویا 0 اویا 0 1 5 1 او زما کور په کندهار ولایت کې په تختپل ولسوالۍ او میل په میل کې په نایب والي کې د وزیر خان په کلي کې کور دی. د آیا ته کور پوښتنه دی وکړي. السلام علیکم.
الو السلام علیکم، زه عبدالوجد روزګان ولایت د ضرورت ولسوالۍ د سرپټه ناست یم. تر وونډه د دې په خلاصه کې چې زه تا دی وونډه د شډر ساده سلویو ستانه پورې عمر لري او دا موږ ته باندې موږ چې دا لاسونه غوړ دي چې کله کا کوچې چي دا هر چا چې دی ما ته په دغه شمیره زنګ ووي. 0 1 0 6 7 2 1 0 0 2 1. سلام علیکم. السلام علیکم، زور محب الله د سیم بولا خبر کوم. موږ تاسو سره هر څوک په کار دي دا نه پر لندې کلی جرا چی موږ نه پیدا کړی دي نو نش سوال ای یو نه دی د تنزل سوال علاک دی په خبرو کې انګولې چاره خبره کې ده خبرې سره او چې دغه ما اشاره ده 0 اویا 0 15 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 0 اوی
د مخام تر و بجو پورې خبرونه لري. ګران دوستانو، اوس ور ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم زاد الحاجی هلمن یار لشکرگاه شهر ته خبرې کوم زما یو کشر ورو دی دولس کلن هلک دی ساره پرېمو موټر کې وتلی دی نو نظراکه سوی دی سپینو پرېمو موټر دی او تور کورتۍ اغوستې ده زما د ټلیفون شمېره ده 0508 315 9 ټلیفون شمېره یې ځلی بیا 0508 315 9
زما کار دی په پاکستان کې دی ورک دی درکې نهشته نو دغه 15 کاله کېږي چې درکې نه لرو نو نه ټلیفون تماس ورسره لرو نه تګ راتګ کوی سو لارې بندې دی حکومت نه دی جوړ سره خراب دی نو که چېرې زما دغه یا شناختګان اوري د ده یا دی په خپل اوري یا بچان اوري نو په دغه شماره چې زما ته زنګ وي هغه خان نومېز دی 0508 315 9 د ټلیفون شماره یو ځل بیا وایم 0508 315 9 وسلام.
زما یو ماما دی دا جیکو هغه په نامه د هلمند د ولایت د باغران ولسوالۍ د لوی اوسېدونکی دی د 4x4 سره مې درکه سوی دی هر چا د کوم معلومات شته په دغه شماره دې زموږ سره تماس ونیسي 0 4 10 2 5 شمارا جا عبدالجا تکرار ہوا ماں 0 4 10 2 5 8 1 زده الوان دا ولایت دا کزکی دا ورسوالی زمای واقع دی دا درودی پناما کمزوی دا زنداور دا کلی دا چارباق دا کاریز و سیدون کلی که ارچا تا معلومات تا پا دا غل شمارا دی رنگوی 0 9 0 10 15 8 شمارا جا یو زلدی تکرار ہوا 0 9 0 10 15 8
خبر ہے السلام
علیکم خبر ہے خبر ہے پلار نو میں نظر محمد آکا نو میں گل محمد اور محمد گل دے ٹیلی پنش میرا سپر و سپر درے دوان ات تلور پاس کنگز یو زلی بیاش میرا وام سپر و سپر درے دوان ات تلور
سلام احترامات آزادی رادیو ټول کارکونکو ته وړاندې کوم ساکیب یم له فرا نه زموږ یو دوست د ساحل په نامه دا 15 کاله کېږي چې نادره کړی که هر ورور ته د ساحل په هکله معلومات وي نو ماته دې په دې ټلیفون نمبر زنګ ووایي 0508 315 9
السلام علیکم زه اسد الله او پد هلمند ولایت لشکرګاه شهر تاسو په تما کې د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ټول ته سلامات وړاندې کوم زما یو برادر دی محمد نبی په نامه دوا کال کېږي چې موږ څنګه نظر کاڅه وی کې چیرې دی ما خبرې اوري او یا مثلا یو څه معلومات راته وکي په دغه شماره شماره دې ما سره اړیکه ونی چې 0 3 5 0 8 بیا 3 8 او بل شماره 0 2 2 4 8 6 5 2 دغه شماره کې چیرې دې نه خبرې خپل هاوري او یا مثلا څوک معلومات راته وکي بس خپل شیرینی دی راسته ده لاسه کې دغه شماره دې زموږ سره اړیکه ونی چې 2 کاله کېږي چې ما ورور څخه نظر کته وي تاسو توجه څخه مننه د خدای په امان ښه ورځې ښه ژوند ولرئ د خدای په امان.
السلام علیکم زرف الله د کابل څخه مې اړیکه نیولې ده زما ورور د محمد الله په نامه چې د سلطان حمید زوی دی درې کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. که چای په اړه باندې معلومات پیدا کړل، هیله ده تیر پوه شمېرو ته زنګ ووایي. 0-50-3-5-3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- وخت دلیک علامه ملسه
زه جګړن عبدالولی د آزادۍ ټولو کارکون کې ته سلامونه وړاندې کوم. فیصله سلامو زما یو خورین چې اصل نوم یې محمد الله دی او مشهور په احمد دی. درې کاله کېږي چې کورنۍ د کورنۍ نه لا درکه شوی دی، د خپلې کورنۍ نه لا درکه شوی، درې کاله او شپږ میاشتې او په دغه تلیفون چې تاسو ته درغی او یو بل نمبر تلیفون چې په نامه د محمد نعیم خان دی، صفر او صفر او تاویا صفر ننوي صفر څلور اتیا او شپږ آخري، په دې که موږ ته تاسو معلومات را کوي ډېره مننه به وي او موږ باید د تاسو نه خوشحاله وو په دې مول.
السلام علیکم، زالی محمد دی پکتیا ولایت د زرمت ولسوالي پام ساحه کې م دورو کو ځانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم د ځاځي اته کاله وشول له کوره وتلی او بېدرکه شوی ده. زما ورور ځاځی خپل نوم ځان نه معرفي کوي، د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني. بازنه ازادي درمیانه عقد لري، سترګې یې تقریبا نه او د هیله منځنۍ ګوته چې مخکې زخمي شوې بېرته ټکر ورسوې ده. دی زما غږ خپل اوري او یا یې د دانډوالان اوري. معنوي ورور یې له مخکې لاندې شمار اړیکه ټینګه کړي، خپله درې لکه افغانۍ جایزه دې ترلاسه کړي. د اړیکې شمېره ده صفر اووه سوه پنځه اویا درې اویا دېرش دېرش صفر اووه اووه پنځه اووه درې درې صفر درې صفر.
السلام علیکم، زما یو ورور دی چې د عبدالصمد په نامه سره مشهور دی، په عبدالسلام سره هم د عبدالسلام په نامه سره مشهور دی. زه د کندهار ولایت نه خبره کوم. د کندهار ولایت ته کابل دروازې څخه د اختر رئیس ته نادرکه شوی دی. کار مسلمان ورور د ده په اړه معلومات لري یا دی پخپله دا اعلان اوري، نو پر دغه شماره دې زنګ راته ووایي. صفر اویا یو اویا درې سوه پنځوس یو اویا. شماره یو وار بیا صفر اویا یو اویا درې سوه پنځوس یو اویا. کار مسلمان ورور په اړه معلومات لري، شیرینې م ورکوو یا دی خپله دا اعلان اوري، په دغه شماره دې زنګ راته ووایي. تقریبا دا د اوویشت اته ویشتو کالو دی. خدای په امان.
السلام علیکم، زه اکبر د هلمند ولایت د موسکلار ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو د مرغان ځای دی دی، د شبرغان دی ولایت، د شبرغان دی د پلار نوم یې حاجي عبدل دی. نو که چېرې دی زما غږ اوري، دی ته به خپل پیغام ستاسو پیغام ستونکي ماشین ته راولېږي.
سلام علیکم، د هر ولایت غورک ولسوالۍ څخه زما یو قریب دی چې یو کلیوال دی چې یو ډېر ښه عمر لري، د شپږ کاله تېر چې زموږ فوق دی. هر سره که د پاره معلومات یې د نوم دالخان دی، موږ یې په دغه شمېره غږ وایو. صفر اووه سوه شپږ نوي یو سل اوه اتریش اووه سوه لس. شمېره یې بیا وایم، صفر اووه سوه شپږ نوي یو سل اوه اتریش اووه سوه لس. سلام علیکم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبې ورځې په څلورو بجو کې تکرار، د دوشنبې د سهار په اتو بجو کې واورئ. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له اوو نه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدنی ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. ما فریبا وحیدی و همکارانم در یک برنامه یک ساعته با تازه‌ترین مطالب خبری با شما هستیم. 4 عضو کنگره آمریکا در سفر بر کابل به ادامه همکاری‌های درازمدت حکومتشون با افغانستان اطمینان دادند. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید به خاطر بهبود وضعیت شهری باید شهرها از انجن مصرف به انجن تولید مبدل شوند. همین گزارش‌ها در آغاز برنامه حاضر جا دارند. در نیمه دوم هم نامه در جستجوی گمشده ها نشر خواهد شد. لطفاً ما را همراهی کنین. حالا تازه‌ترین روی